یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه.
د دې سات مهم خبرونه زه نوریاس نوریا اوروم. په پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د 203 هم تندر قولو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنیو په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل:
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي، او یو تیاری دی یو بم د حمل و نقل توانایی لري، او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري. له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. پروان د امنیتي قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوی کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګانی مشپړ چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په دې خبرو پر کران لاره سلا شوې دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد ندی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو داس ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او یا فساد چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړی چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو این ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي اداري تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شوه. دا اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په شپږمه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایروس په وړاندې د فایزر بایو این ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 94 ښودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنۍ باید په منفي 70 درجه د سانتیګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. د بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې. د عراق د پوځ په خبر پڼه کې ویل شوی چې پرون یکشنبه پر دغه سیمې اته توغندي لګېدلې. پوځ دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی و.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله وروسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتونو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ راډیو 19 بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسی جرګوي په د هیواد کې د نامنۍ او د ورستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد بحث د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلې او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خاغلی رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ به یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف مدیریتي ناتوانی او د هغو پالیسیو موجودیت چې بریالی ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن له غرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامر رسانی او تاریخ کې یو ولسی وګړی او یو پولیس ټپین شوی دی. تیر ورځ بیا د دې خار د خوشحال خان مینی په سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي خان محمد وردک د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشو چې لعمل یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیر ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شوي شمیر 9 او د ټپیانو شمیر 40 ښودلی و. خو د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښود. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نوموړی په کې هدف ګرځولې وو مرګ جوړ رامن سکړه. خو خپل خپل وحدت په دې پیښه کې ورته کوم ځان ونه رسید. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړی دی او کومې بلې وسلواله ډلې مسولیت نه دی منلی. خو د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کویټ شورا خپلو کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې انتحاري حملې او بمی بریدونه ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت غوښتل تر څو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
تیرمننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. کریاب صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه نه دی کړی چې باید کړی وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته درنه خوړاندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه خان محمد وردک پرونی پېښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی په د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلته شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کې او هم خپله د ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاستی کراچی ولاری دی البته کی دوی تفکیک نشی کولای په همدې ډول زینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغه سرکونو په غاړو باندې لاستی پراتی او پښتنه تینه کیږي هغه د پودری په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک زی په ځای کې او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردک باندې بریج په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي ولسي جرګه مجبوره ده د هغو متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استضاع کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي یوازې پلان نه لري بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښایي چې موږ دغه پلان او دا عملي
بله کریاب صاحب زمونږ وخت کم دی یو ورسته پوښتنه ک لطفا په لاندو سره جواب راکړئ چې حکومت وایي د بهرنیو استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوري نشي
نه د ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي دا غوی به غوښتنه دای چې دوی چې توي باید عملی کړي امکانات کنه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکي او د دومره ځواکونو شتوالی باوجود دا غسم د پیښې مخه نشي نیولای دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزورې کوي بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
لپی یو سټډیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وکشي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه ښاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي له کندهار پایل او وروسته دي د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچا لوړ کړي د خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عربی امارات قطر کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي د افغانستان د قانون وزارت اتش پیت قانونا د طلبي دا وړاندې کوي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اتش پیت قانونو د دولت طلبي موضوع د اقتصاد عالی شورا منلې او تر دې دمه په درويشت ولایتونو کې یو سلاته قانونا ځانګړي شوی چې 800 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې کیږي نوموړي ویل د کوچنیو قانونو د استخراج د ولسی بهیر د پیل تر څنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده د قانون وزارت وایي هغو قانونو ته به ډېره پاملرنه وشي چې د دولت خزانې ته عواید راوړي د نوموړي په خبره د افغانستان د قانون استخراج به تر ډېره په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې له کمولو د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ وایي رو درې نوي افغانۍ او څلوېښت پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ او شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شل پوله زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ
سموږ راغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو ورزو نړیواله مسلې ته په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی په متحده ایالاتو کې د دیوباله کبله د مړینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیونی وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصان ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډېر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډېر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوي ډول له خپرېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یوه ونې کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کېږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نشته 8 میلیونه دوز واکسین د متحده ایالاتونو 3200 اته 500 ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنه پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د موډرنا واکسین یو لوی توپیر دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سور ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات واورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوي چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي ویزه شوی پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي ویزه کېدنې زیات لرل.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریا خلوی هغه ویزه شوی خزو چې لولسواله یو دوی ته مراجعه کړي ډېرې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډیر د مراجعین سي دي هغه په دغه حصہ کې لرو چې د ولسوالۍ څخه ډیر خويندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډیر زیات شوی. غیو سروي وسی او څه همکاري سي دي دوی سره وسی، یا نقدا یا خوراکي توکي هر څه سي ورکول کیږي. زه فکر کوم په غیو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر سو پرې دي دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفره غړي بهر تللي دي اوس چې بیرته راستنې کې یو کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو ترڅو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیاوالي محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوی کورنۍ لري.
د هغوی لپاره موږ د 2000 نه زیاتې نقدي پیسې، غیر غذایی مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسي ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په ګاون خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 100,000 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو، سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور زده کونال ولنه خبر کوم دا دوګری کاله کی چې موږ دا مایبن روپین را کوي او واسطو شهر کله و باندې کله بالا باندې کوي چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یې هغه تا کتاب چې په سر 5000 روپیا خلی او خپل هغه روپیا هغه ماشله والا کړي. موږ دا مشکل کونال هغه بعض مایبن دی دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی وسلام
زواحد لا وطن دوست زمل ولایت گریش لو سارے کلاګه د سیم سنتاس وتماس کیا ماول مان دا د سنگل کی سلام شبک سلام خدس تا د سلام شرکت سلام سنکار دا گای نه وخت د سی بس لږ لږ کار کی دیر کار نه کی سمور د ګورپور چراغ صدای نه وچ را رات پال کی اور رات سمای کی موږ د ډیر وسر په تکلیف بس پاوته کې مثال اته تګ ساته پاره نور باندې او کدا غره پاره کې مننه د ازادي رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاره کې زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زړه سوی وکړي، غفلت ونه کړي، ځکه چې نن
موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو شهرو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړل. دغه ځوان خوان د جامې بازر دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وقفه کې د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او کوربه به اجمل اندوی په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری تا غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور د پلوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وجل کې دوه ترڅنګ د ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د قلور د سلورمې په لیلې واقومندنې ویان احمد شک کیل تاسل ازادي رټو ول په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډ ځواکونه د لوګر ولایت په سر خلص ولای کې کړي، د طالبانو دغه وجل شوی دوه مهم غړي د چچنیا ادبادي د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیتي قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوی کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګانی مشپل چارکار خار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن په دوشنبه کې د هېواد پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمی څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوی اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو په 25 کې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روان وي له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلی. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکچی پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړې او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بیلابیلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي، خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي، دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. د بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګ به هڅه وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. ل دری واړو ملمنو ډیره مننه کوم خبرونه ته ستړي مشي. احمد زید صاحب ل تاسو به فایل کو یاسر احمد زید راته وای چی په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 منېټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې وویل چې ښایي کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخې ته کوي؟
سلامونه تاسو ته در دیو ازادۍ درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله ونیول دا هغه چې مونږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک یې توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نسی، هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکای د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې زد ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل ورستۍ شپه ورځو کې دا دوی کوشش د دې کې چې دا کار چې پیل کړی و بل اخره کریډیټ هم دوه تو رسیدي او بل اخره هغه صورت چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډیر کوششونه د دې کې چې دا موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډي ټوب ورکی تر سو یو نتیجې ته ورسیږي. اما له بل پاله وسره لدې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپل دغه
کاغلی احمد زه فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي امدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لکتر لگا تاسو چې ول دی بایدن دورې ته ور داخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسی.
زما هدف هم دغه دی هم دغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کیږي، چې بل اخر په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهیږي چې دغه یو څه په اسانه نه کیږي. خو په ټوله کې به لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسیږي.
ډیره مننه مقدس احمد زئی، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
سلام تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره لدی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی، د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې په خرابېدو ده. له یو پلو که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه کولی شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي، یا نه زه فکر کوم چې افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه له ډېرو لوی لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره مونږ ته معلوم سوي دي ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدل چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېرې د غوړاندیزو منل سي. خو له بل پلوه که د وخت له مخې وګورو کچېرې د غوړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به ټول
طولانی سی دا به وخت واخلی سمره چې د سولې مذاکرات زندگی او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکرات باندې مستقیما دا غیس کوي چې ممکن ده چې د مذاکرات او د دوام او د جنگ د شدت ډیرواله یغه د دوه کوم توافق چې کېدای شي هغه ماته
مننه مننه غلی احمد زید موضوع باندې هم وروسته بحث کوو در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره غیزه ولري د سولې په خبرو مننه کوو ل کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوه ده مېرمن وطنوال مننه کوو چې خبرونه سره یو ځای شوي په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنه کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي تاسو راته دا وایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم ساتي صاحب تاسو ته اجمل اند تاسو ته ټول همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري کې سلامونه او درنښت سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو چې یو ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي سولې خپل پروسه پی کوي تاسو ولیدل چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولی نو دا پروسه مغلقه ده لویې ژورې به پیدا شي تفریحګانې به په دې کې واخیستل شي یا رخصتیانې به په دې کې واخیستل شي مصلحتونه به وشي هغه څه چې دېته فرصت خطاب کېږي زما په نظر هم دا یو فرصت دی که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک دی بل سره ګورم هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه نیږدي
ډېره مننه ډېره مننه مېرمن وطنوال
بخښنه غواړم
مېرمنې
زه په دا خبره پراخم د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم ولی فرصت دی دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځین وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي دا ما ورکو او پیشنهاد په افغانستان یعنی په افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده او دا ما پروسه کال د دې په کانفرنس کې هم دا یادونه کړې ده دا طالبان براسي و په ګوري د نږدې څخه چې موږ څنګه د جنگ کړی شو دی به او د خپل لوس وړي نه څنګه کړیږي څنګه زحمتونه کوي ګوندي په نړۍ درهمو بچیږي او سودې ته اماده
ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته رستنیګو یاسر احمد زای د تاسو نظر په دی اړه او تاسو د میرمن وطنوال په سرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري او دویم دا ول چې همدارنګه د پاکستان په هڅو هم بی اعتماد ده کله جواب راکې دي د دوه مسلو په اړه اسلام آباد د افغانستان په اصول کې څومره رول لري په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو او د زلمی خلیلزاد ونډا رول څه ډول ارسوي مهرباني
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په اصول کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅ کله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان لري د یو چالو لوري هلته استوي او بالاخره ترسو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستي وای، متاسفانه چې دغه پروسه به دغومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه سې چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان یې هغسې چې په کارو فشار وارد نه کړه. او پاتې شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما ده ته هم د امریکې منافع په لوړه کې مهمه دي. هغه د امریکې لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې د دغه اجنډا غټه صحوه همدغه وه چې په لومړي سر کې افغانستان په دغه موضوع کې د دغه مثلث د یو فعال عضو یا زولې په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوې لابیګري کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پیټه چې په د باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې یو لاس سره وړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد زید صاحب.
دې چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي.
مننه احمد زید صاحب. که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هسې چې افغان حکومت وایي هسې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایئ چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره و، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالی په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنگ شدت ډېر سو، تاوتریخوالی ډېر سو د طالبانو له لوري، د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو، د تاوتریخوالي کموالی و ورکمو، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي
او د باور فضا رامنځته کی نو دای وخلاره و چې دوی ورکم کړی و او د جنگ شدت کم کړی و یا اوربند کړی و نو د اوربند کول د جنگ شدت او د توتريخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ ځانمنۍ او د سولې خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا سیدا غلمن زوري او
ډیره مننه
باور فضا ماتي ګلمن زی
مننه مننه اغلی احمد زئی تاسو ته به بیا امرازو ورسته بزل احمد زئی صاحب نام دا پختم چې طالبان لکه تاسو چې ویل چې کولای شول چې اوربند اور کام او د تاریخوالی را کمولی د خلکو سره د اعتماد جوړول دی وی هڅه پتوګه کارولی و ولی و نه کارول خو تر هغه مخکې زم ډاکټر عزیزا وطنوال ته مېرمن وطنوال تاسو را ته دا وای چې پاکستان ته په ورستوي کې چې کله وقفه راغله د دوه په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ. دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼل چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې خاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترمه، د پاکستان تاثیر او د دوی وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په داشل کال کې موږ ته تجربه شوه. دا څلوېښت کال جنګ کې د دوی فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرو، ولې موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران د هغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنې نه غواړو. او دا ټول څلوېښت کاله دا ګاونډیانو دغه لاسوهنې کړي دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولي دي. رالو دې څه چې د دې د پیلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ووایم چې تاسو هم دې خطاباتې تاسو وګورئ. د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و د طالبانو سفیر و پاکستان کې، په څومره بې عزتي دی ونیوي او ګانتانومو ته واستوي. نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي دي، امریکا، پاکستان، طالبان، د دوی تر غاړې خبرې کېږي، خپل پلانونه تدې کوي. زه هېڅ ودې ته خوشبینه نه یم. ولس یې ډېر پر ما ګران دي، ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس، زموږ د هېواد، زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هېڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد زئی، تاسو ته بیرته راستنیږو. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دایو خبره باید درکم. طالبان چې مسکره ته ځو لا شي چې د ډیری فاملونو علته دي، علته ژوند کوي، راځي چې خپل فاملونو د افغانستان سره انتقال کړي، راځي چې دلته زموږ ټول د زموږ اولاد وي. د سولې پروسه کې دلته ادامه ورکړو، د راتلونکي ډیر خوشي دي. مخته پاکستان مؤسسه دي، ولې نه غواړو چې افغانستان د انتظام خوښه او هم دا جنگ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم، دا ما ته داسې بریښي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دوی په فبروري په میاشت کې وکړي او دې مادې زموږ د حکومت څخه پټې دي، او داسې ویلي کېږي چې دا بیا وروسته افشا کېږي. زه په دغه ډېرېژم چې دا سیمه چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل شي او یا هم افغانستان د دوی انتظام صوبه شي.
ډېره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زئی، تاسو راته دا وای چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې هم واوریدي او دی مقدس احمد زئی خبرې مو هم واوریدلی. په دغه وقفه کې یو ځل بیا دی وربند او ورکم په اړه هغه وختونه چې هم نړیوالو سازمانونو کړي، هم عام افغانانو کړي دي، هم د سیمې هیوادونو کړي دي، زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لکتر لږه ک وربنینو لا ور کم سره وي. فکر کوي طالبان ولی دغه د وربند یا تاوتریخوالی د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي، د سولې په برخه کې دوی سره دا څه مرسته کولی شي او ولې هسې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربندې وي وسیلې په توګه وکاروي؟
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي، بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په آخر کې لري، هغه غوښتنې ته به هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تر اوسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې که چیرې د دودو سره موضوع دا ده که چیرې جنګ ونه کړي نو یګانه هغه د فورس پوینټ همدغه دی یا د قوت ټکی همدغه دی چې دوی جنګ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه، هسې هم نه ده. سره له دې چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تېرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه 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 موضوعات په دې خبرو اترو کې سری کرښي او دغه دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط
تل
خپل وخت
تیروي
او
مایشت ته د دینه. هغه هم زه ما غوښتل د ټولګي په اړه در نو پوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږیدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی او دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې سره ولرځوي لن جواب راکړي، د موږ وخت په کمی دوه.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کې دي چې دغه هیئت ته د خپل پیژندنه وقی پیژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکیل دي، څومره په جرایمو کې ښکیل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنگ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغه نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع ولسخه قرباني کړي. نو غټ مشکل هم دغه دی چې موږ یو خلو بیګر نه لرو، موږ یو دسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کوي. متاسفانه چې هغه ته په ځغار د ودریږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه هم دغه دی چې هغه څوک چې موږ موضوعات ته مناقش کوي رفلکت کوي، هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. مقدس احمد زئی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرک چپلاوي چې دوی لري په روسي کې کابل کې دی لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریز لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی د تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لري، هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوي وای، تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نورو ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحې شورا وویلي چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پایل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي. خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی د افغان حکومت په پلاوی د کله چې په پلاوی کې مشکلات نو غبه سدول د افغانستان هغه غوښتنې چې دی الته مونکس کې په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پیژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په اختیار جنگ ځپلي دي، هغه خلک چې په اختیار د افغانستان وارثین دي او هغه څوک چې پرختیا سره د دې جنگ نستلی دی او د جنگ د بندیزو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام لزان سره لري. دغه خلک د ټول په مذاکراتو کې نه دي نیول سوي، نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
پرختیا لپاره ډیره مننه. ورسته خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایئ چې په 15 جنوري د خبرو پایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سمدستي بحثونه پایل شي؟ مهرباني.
محترمه، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلي او سرتاسري اوربان دی. افغان ولس ډیر کړېدلې دي، ډیر زورېدلې دي. هغه فشار چې په د جنګ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ یې پر دولت راوستلی سو، ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري شي. ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د ټوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځه د جنګ ساحه اعلان شوې ده. ولسونو وشار ته کوچ راکړی دي، خلک در بدر دي، تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، نه چشمه اوبه لري، نه دوا شته، نه تعلیم شته، نه مکتب شته، هیڅ شی نه لري. نو په دا کې دوی په یو ارامه فضا کې ژوند
کوي. ډېره زیاته
وخت
ډېر زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمد زئی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.